السلام علیکم ستړی مشه وخت د سهار و بجې شویم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولی 28م د 2021م کال د جون 11م د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو سارنې خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خره غلاستویم وړاندې اوري د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولې شو، بل اعلامیه کوم راغی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې موږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال هغه نم چې ما کار وکړم ته دوه وره منفی مرا کړه، لاره ما د خپل د حال مشکلات هغه ویلې چې دغه سیده مونږ ولایت کې بدبختی زیاته ده، جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې 15 وکټ واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
حالت لشپی راهیسه جګړه تا ودار روانه و. زواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی له دې ځایه خاناباد ولسوالۍ ته شاته وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤلی چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچانو د سولې د خبرو پر ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د علي د کاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې وشول. اعلامیه کې راغلی د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ازادي راډیو ته غوږیست. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترموج لوړ ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسیدلې. د راشد خان د 5 وکټو خبر هم واورې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 5 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of fives for
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpeto mandu isar shu che pake Rashid Khan 5 wicket um muhim role ada kar. اوس هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ غواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون ویل چې مفتی سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. د ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و غواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی په 4 میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوی کس د تېر سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 45,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.8 کندهار کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 8.25 هرات کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 1.25 مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه 8.9 او بل اخر جلبات کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 6.25 اټکل سوي ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. اچې پریکړلیک کې څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاریخوالي او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې
د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته په رجوع کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
یواز مون کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مون هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علما او تاکید مو د افغانستان د علما او تاکید مو چې جنگ مردود دی زما به آن باندې دا یو ښه اقدام مو دا یو عملی اقدام مو چې د اول ځل لپاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستاني پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هواری شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربان کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو داو چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښول چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سی اسلامي ممالک لکه مکه مزمه کې چې دغه سی کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري ښه خبره دا ده چې دغه کمپرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول سي بالاخره یو دو
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي هلته دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکاري د سازمان او نورو مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغه سی په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودای نو نور به هم تاثیرات زیات وای خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی دغه د خیر ناست ده او دلته علما دینی باس کوي په د وسنی جنگ باندې په دغه وسنی شرایط کې نسبت به نور شرایط دا فرق دی په وسالات کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې نو بین الافغانی جنگ دی د دې د پاره واقعا هم د دغه علما او ناست او بل اخره یو شرعي حل لار پیدا کیدل دا اړین دی نو زما په نظر کچیرته دا ادامه پیدا کی او دغه په نور اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر سي او ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لور هم په دې کې علما اشتراک وکړي
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلی و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری ووري
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د مسله ارزوي ک افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي کوونه کړي ورسپانې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي چې چرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم شرط د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي ل جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي کوان اخلي خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې د لویدیز بل خبرونه بلومبرګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري بلومبرګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستانه په وتو دي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر یو لسمه له افغانستانه ووسی نیویارک ټایمز پور وسوی کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستانه ووسی خو امریکا به خپل ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي تر دې مخکې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی د ترکیې ډیلی سبا ورسپانې هم په دې اړه مقاله خبره کړې ده د انګلیسي ژبې ورسپانه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نشتی د لسبالي کې انخرې وړاندیز کړی دی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي
هغه افغانان چې پورستیو کې لالمان افغانستان ته راستانه کړل شوی وای دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندیښمن کړی دی. تازه دروانی اونۍ د چهارشنبه پر ورځ 230 افغان کډوال لالمان ایستل شوی دی. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر او الته زبا مې مزوا هر څه مې مخبل
مشه دا د سلریشکدان جمشید غږ دی چې د برته راستنې دوه پاړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدونکو د نام نه او د وی روخانه راتلونکو هیل وړ کړ چې شپږ کال مخکې د المان په لور وخزيږي. د وی سره لدې چې هلته الماني ژبه زده کړو کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. د المان د جمشیر په سیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
سالور کالا ما خپل اسپین کارو که چه ٹیکس می مر کرده و مالیات می مر کرده و سال لحاغنم چه ما کارو که ما ته دو واره منفی مرا کرده به دی واجه بانده چه ما ته منفی به دی واجه را کرده چه ما وقت چه خپل قاضی یا وکیل تا ما خپل مراجعه وکرده لاره ما ده خپل ده حال مشکلات دی آغو ویلی چه ده واسه ده منگ ولایت که بدبختی زیاد تا ده جنگ ده زه نسم تلای چه حال تلارسم ده کور نه یوازه ده کور نه مشه زوی زه ما ده خپل نسم تلای پا آغا ولایت تا بیر تا چه بده چه منگ تا تعدیده زیاد دی.
ده پا داس حال که ده چه ده چارشم بی پورز دو سال ویخت افغان کدوال لالمان نویستل شل بلش پک دیرش کلن شوالی ده چوائی پیران که لسلر ویشتگلون و سیده و روستا لکورانای سر آلمان تا کده شو خلش پک کال و روستا لالمان نویستل شو. ده شوالی مرمن او دره اولادون پا آلمان کی دی ده وی لمره زل ده چه افغانستان تا راغله و هیسوگ نپیش جنی
تشامه دی پرده ماماد
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله راته ویل ته باید لاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتن لیک ورکړې او څه بکی راته ویل وخت نشته باید ډیپورټ شي. دلته خراتونکې نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوښې وینې ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خی وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2014 کال راهیسې چې لالمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوی شمیر په ټوله کې 15,203 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری یې په ایران او پاکستان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برېټانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمېر مسئلو کار وکړي. جانسن له بریتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects and
موږ پر غنښ میر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر پزړه پوری دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپل د بایدن خبرې واوریدل سي. ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره تر سره کړي لامنیت نیولې تر ناټو او اقلیمی بدلون پوری. دا پزړه پوری ده. دا د تازه هوا یو ساده دی غواړي ډېر څه په ګډه تر سره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوز د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای واوسي، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلي دي. ټاکل شوې دا سرمشریزې نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینسټون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
لاندو خبرونو ته خراغلی د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و، او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس در تو اچ څه کار کوي؟
زه کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډیر زر درته کثیفه ای او ارسار چیرته چی؟
بس کله مو پاک او بیا خلک ورځي بیا زمونږ دغه کار دی. بس هغه واچی مونږ پاکو. بس
څومره پازابې دي خلکو سره؟
والا ډیر خلک خلک دي کې بس نه پویږي. بس بیزای واچی مثلا ځنګلي بازای نه چې دولې ته نه روري. بس اوس والا دونی نه روري. بس هر څه ګلدان ته واچی ورځ چې ته چې برابر شم او دای کې واچی.
له موټر دیم خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شاینا چې پتی
بس خلک د موټر نه ورکو دي. موټر خوې بس خو واچی بس کله بو بس بوتل انرژي درشه.
افغانستان هم د ملک د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نو پوی خلک دی د ټول زازرا بس یک تعداد خلک پویږي چې هغه ځنګلي خپل ځای ته رسي. یو تعداد بس ځای واچي واچي. بس
سارتر بیگا به څومره کثافات د سرکوټ ولې
مونږ خو ولا ډیر دولو. بس ډیر مونږ دو بس کله یو موترام غوندو کله نیم موترام. بس دم در ځای برابرې یو ځای نه ټول ځای نه یابد مثلا. بس ځای ماشومان پودریان ډیر هغه کې جنگلی جوړوي. بس سرک واچي یا بغلدان واچي یا ځای واچي.
څو وړ خلکو نه چې د خار په پاکۍ کې لته سره څومره مرسته وکړي؟
موږ خلک نه غالو کو. بس خلک څنګه سره امداد وکړي؟ زموږ سره کار وکړي. شاروالي سره یو ځای شي. اوس شاروالي زنده سي رسول مثلا بهر کوڅه وار بازار مثلا کارګر تنظیم کی مثلا ول خلک موږ سره واشته اقنه کی موږ نشي کولی. مثلا
څومره دی خوښیږي چې ټول ورځ تنظیف کاری یا پاکاری وکړي؟
والا زمونږ هم دغه کار مونږ دی کې شکر او باسو. بس دې کې رس قرار پیدا کوو. بس دغه وظیفه د کار کوو. بس شکر او باسو.
ډیر زیاته مننه.
خیر اوسئ.